درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته بیل شوی، خو تر هر څه دمخه په موکړی مهم خبرونه ده. نن د زمري اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په غما کلی زده. د وخت پادشاه غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له برتانوي هند د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. همحال روسیه او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې او د زمري اتويشتمه یې د ویاړ ورځ نومولې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نه و اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډیر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغې ادارې په ټکو سیلابونو لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه نه ده کړې چې ډېر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان ناڅاپي سیلاب په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښه بللې او له نړیوالې ټولنې یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلیفون کړی دی. څو له ولادیمیر زلنسکي سره یې د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړې. ټرمپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناټو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړې دي. د ټرمپ په ټکو د پوتین او زلنسکي کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډېر ښه اقدام دی. روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی بی سی پیلوټ رافایل دومیان دا د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات کړ او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژي چلیږي. د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې شنبې په ورځ د سویس په جنوب په سیون هوایي ډګر کې د سولر ستراتوس لمریز الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلي د الوتکې انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریز برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9225 مترو پورې ثبت شوی وو. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه اوچاته کړي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابره ده. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوخانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوخانی ډیپلومات غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوخانی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړې دي چې په ورسره امر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زه سب سلامونه ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېره افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نه وکړي څه بسوي؟ مهرباني.
تر ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال د راستنولو یو څو پګیز کلیزه ټولو هیوادوال ته زل کوم بارکوه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال په هغه زمانه کې کچېر افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلی، نو د یو مستعمره هیواد په توګه پاتې کېده. او مهمه خبره دا وه چې د هغه زمانه دوه لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وه او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د موږ په ګاونډ کې و، د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یو د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سب خېچ یو غریب هیواد هم کولی شي د خپل ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست نړۍ سره تنظیم کړي. چې شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو معاصر ګڼل شو.
ډیره ډیره مننه. ل استقلال مخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ د حایل واقع شوی وو. برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوی وه چې دې سیمه کې به نه د هغوی پوځیان نه عادي دوی. اما په عمل کې هسې نه وو. په عمل کې انګلیسان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د همدې لپاره وو چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکنامې هم چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټول واک دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخ دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه دپاره مارکسیست ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. نو د دوړو تمه درلوده چې باید افغانستان خپل کوواک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، کپره هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصرفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیبالله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات مثبت ځوابر نه کې وخت ځای کې سرمانی دوم حالت هغه چې چلته به ولې جرګم جوړیږي هغه دا چې د افغانستان به طرفي په جنگ کې اعلان وي چې پرمله نه لول جنگ دی کې بلخان د افغانستان به طرفي کوي اما هغه حیات چې دلته پاتې هغه ناکام حیات ده او دغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري بران د ډېرې ډیپلوماسۍ او فعالیتو زمینه به هغوی ته مساعده هم ده
دا هم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیغام اومندل شي اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورستل دی بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامسته شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرش نه شروع کیږي او په خصوص د اتلس او نه دیرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي او مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانه کې په ترکیې باندې حاکم و او د نړۍ مسلمانانو په خصوص اهل تسلم داسې افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مدد خلافت وه له هغې لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلود چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي اما حبیب الله خان هغه حلقه یې له دې مسلې سره موتطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ورداخلېږي او دغه حیات ته په آخر کې منفي جواب ورکوي
دا سه هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلی و چې تاسو لمانه ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه ز برتنوی هند سره جنگ اعلان کم تر څو چې تاسو مرسته ماتره رسیږي ما به جنگ یا غټلی یا بایللی
دا څنګه سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وای چې دوه ګروپ آلمانان دې مشه تقریبا آلمانان کول سره د ظاهر د امر کې ترکان کول اما یو ډول سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي او فعال وو او د اسفارات تاسو کول ابو الله خان دا ویلي او بل استخباراتي د علاوه چې د قبایل په سینه کې فعال شوی وو او هلته به چې مصطفی ولی او د انګلیس ضد حرکات خورول د خپل ابو الله خان ته یو رقم درد سر و په دې معنی چې د دې اجازه پرته هلته فعالیتونه کول او عمل ابو الله خان په اکید اول څه د انګلیسانو نه
یاو ډول خاوفه درلوده استاد سره لدی چې د هیئت کابل تراغلی او دا سه تټمی هم ځان سره راوړی و خو دربار د غختنه و نه منله خو ورسره 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ سبب تاسو وینئ ا د امام احمد کارځو
چې د انګریزانو سره طبيعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستانو د افغانانو ازادي غوښتنې روحیه او همدارنګه په نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو عثماني خلافت جدې استعلام خواته خپل هند کې ازادي غوښتنې جنبشونه په شدت سره برسېره کیږي پروسی کې انقلاب کیږي دا په طبیعي ډول د افغانستان روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودل له یو جهتنه او له بل جهتنه مثلا دا و چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړي او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه
دا سه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونده درلوده هم فکری هم عملی دوی تبیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سیندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله
د شګ مست چې اصلا ان کې د خلافت جنبش یاو د جنبشونه د چي استعمار زد او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د بلوخان په دوره کې دوی قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي. د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونباسو. او همدارنګه ستاسو ورته اشاره درلوده د دوی تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو واچول شي.
استاد د سویل کیږي په افغانستان کې دا مثال د وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی دغه مثال یا د خبرې په صحت باندې خبر نه کو ولې خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکي د اهدافو په تر سره کول کې پات راغل
اول خو به یو تصیب وای دوګم چې دا غلط معمول دا اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې څوک نو bale دا لا وایي
همدا شک مام درلوده ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقی نهضت سید جمال الدین افغان در افکار په تاثیر لاندې رامنځته کیږي جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کړي. کله غیر سره مقایسه کوو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هیڅ وجه اما راغلو په دې چې مال افغانانو ونه سوې کړی افغانستان ونه سوې کړی زبیر کوم څو حالات وو اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونیول چې هغه د باعث وګرځېدل چې دښمنانو خصوصا انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو او عایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه وو. درېیمه خبره انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي، حتی روسانو هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېده چې دغه درې عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بلاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوه ډلو وویشل شول چې یو تعداد یې مخالف و یا محافظه کارانو د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه وو، یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان وو. د خپل دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اماني نهضت خپل اهدافو ته ونه رسېږي. بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې د اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو د دوی د اهدافو په ناکامۍ کې اهداف ته رسیدو په ناکامۍ کې ډیره ونډه دوی خپل ګړندی افراطی ګامونو کنه خارج مداخله یا دواړه
فکر کوم دا به ډیر مشکل سره وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي دغه اعده پر اسناد سکي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برتانوي هند کې وایي انګلیزان باید خلاص شي د دې او داخلي ما مخکې مرز کې داخل شم د سرعت او انقلابي حرکت او سیاست د افغانستان په ټولنې هغه زمانی ټولنې دغه حرکت برداشت نه درلود. یعنی انکشاف تا ګامونه کې کول څه لامه سرعت
بلې
عمل تر کوم چې پرې مې واورید
دا ولې انکشاف ته ګامونه کې خودل سول امه
پس ګامونه کې خودل سول په سرعت او ډېر کلامي دا د بای سول چې امانی دا امانی حکومتونه سکتي او ذات خپل کنټرول لاندې
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دم هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط ټولنیز شرایط برابر نو ویل کیږي منتقدین وای چې دا د دوی لوی اشتباه دقیقاً ډېر لږ
سره موافق نیم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. اما الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو کې مناسبات کې هم با خبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه د اسلامي هیوادونو د حالت نه د آسیا د حالت نه آګاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر یې کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکاري وعده کړي او ممکن به سرعت ورکړي. امام الله خان دی او یاقمین پادشاه په توګه چې فکر کوم چې لمخکې نه د تاماده او چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ اول منځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو څرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړې ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دی، د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی دغه ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما چې په دغه وخت کې وجود درلودو نظریې هم غوښتل شوي، او خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هرې زمانې قضاوت په خپل زمانه کې و. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو، سمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضوع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم ناخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظره. تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نني، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کړي چې تر اوسه پورې ډېر زمام دوران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ له زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شاکل لري چې په نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه چې ورته وای، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال د یاد استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، هغې دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپلونه له ول سازمانونو د بینالمللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کیږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بینالمللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامطرح شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلق پدیده نه ده.
استاد که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما د خبره سم ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډېر په ډېر مناسب نه وي، اما دا باید وایي چې په نړیوالو مناسب نه وي. نړیوالو مناسبات کې داخلي دل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې معنا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د بشري کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخري پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل بچو ولري سبا دپاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي، او هغه اشتباهات چې دوی تېرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري، او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو، او د هغوی ښه اعمال برسېره په دې سره درناوی وکړو، په باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي، سلامت شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ، یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
د د افغانستان یو تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړای شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې ده. دا د افغان ولس یو قربانی ورکول باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل. دغه اهداف ترڅو بریده تر سره سول کنه سول؟
از فکر کوم په وخت کې شامان لا ډیر تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړای شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کار دي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې ډېر بنیادي کارونه باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطی فکر کسانو د دې باندې شو چې دوی ونه شکړای چې په شوق او اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولال شي هغه ته خندونه ایجاد
مننه. خدا سے منتقدین دا سی وای چې د امانی حرکت ځین اصلاحات د افراط رها د ګړندیو خصوصا د خزو برخه کې مثلا اعلان کړیو چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسائل رامنځته کیږي ام یو شر ملتونه هغه مسائل په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله مګر استعماري کړلو ته چې د هغوی هغه شوم برنامه دوباره افغانستان کې پلی کړي او د یو په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي تر څو پورې شامنل او دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوري چې روسه څه کارونه په افغانستان کې وشو. کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی. کېدای شي چې تابزدګي کړې وي اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شامان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته ډیر څه هلته الهام واخیسته او خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلی کړي او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
کدې شي هغه ځینې بس تاسوځنه بلته شو یل ته آسانتیا وي اما دا په دې معنا نه چې افغان ملت دومره یو د تاریخ فکر خاونه چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي ګوري په دې ځل شپ وخت کې افغانستان ډیر آرام او ډیر مشروع ځان ته لرلو د هیڅ وخت هم نه تاسو ګوري چې اوس په افغانستان کې کوم حالت روان دی. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنۍ د مداخلې شوی ده او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې همیشه بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندونو په هکله تاسو وایي؟
څه فکر کوم د دې برداشت د خپلواکۍ نشه ډیر هغه وین چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسكر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکۍ تعریف مطلق مختلفه ده. تاسو وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې بیا نه افغانستان خپلواک نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یو سي دا خود په خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه وسیږي، محتاج وسیږي، وابسته وسیږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو دغوی خدماتو ته وابسته وي بیا نو افغانستان خپلواکه نه ده. دوی باید دا زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي، افغانستان یو مترقي مملکت اوسېږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه اوسي، ښځه او نر له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسېږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده نور افغانستان خپلواکه ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شامل الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده. په دې حقله تاسو وایي
کومندر شامل الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړ مکاتب جوړ کړ افغانستان قضایي سیستم د بل الله ستوار کس یو کسان چې قانون لوسته یو ښوونځي لوسته دغه په لاس ورکړ ځینې قوانین یو جوړ کړي مثلا د اطفالو ودونه منع کړل یا مثلا دخزو حقونو لپاره بلاره اواره کرلی نو برمدار اغا مسائلو چه دو سنی وزیعت سر یوشان تا وزیعتو نو دوی زکه بخالفه دی ملا به نور خط و کتابات و یا مدیریت و دی مملکت دی باسواد دی روشنفکر رو پلاس بنده ول بده و نور دین بایستی یا ابزار دی کنترول یاد یا د قدرت و نگرزیده ځکه چې هغه څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي او ولس زپی زه فکر کوم هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه و بلکې غوښتی چې ولس خود مختاره اوسیږي ولس احساسي ازادي وکړي د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالات نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډیره مننه. ورستی پښتنه ده د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ دی ورځ لمانځل نوی نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وای چې باید په خپل تاریخ باندې وویاړي کې په هغه وخت کې چې یو مملکت قربانی ورکړل نه روښه په دې کې نه تنها چې نارینه و بلکې ښځینه و هم قربانی ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنې قربانی ورکړې. هلته په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدان شولې. په یو لوی قیمت باندې د ازادي راغلی چې یو مملکت خپلواکه واوسیږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي دوی د اوس خپلې خولۍ توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آبادې کړي.
ډیره مننه.
سلام
تاسو. درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلوج په ګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړی ده. جانبا صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی.
هیلکوم د خوشاله خلاصه ور تاسو په
نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلو شپکاله په خوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پښتنه دا د لومړی پښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
د دغه پرتمنې ورځ د یو سلو شپږمې د استقلال د استقلال د یو سلو شپږمې کلیزې په مناسبت سره مبارکي وایم او زه هیله لرم چې موږ به واقعي استقلال ته او خپلواکۍ ته لا نور هم رسیږو. د هغه وخت او زمان شرایط خو واقعا چې کړکېچن وو. لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه. یو نوی ویجاړي په دنیا کې، مثلا په اروپا کې، په منځني ختیځ کې لیدل کېده. په افغانستان کې هم په دغه شبه جزه کې د هند کې تاسو پوهېږئ چې ډېر پخوانه هڅې، مبارزې، هلې ځلې شروع وې چې هېوادونه خپل استقلال او خپلواکي لاسته راوړي. چې په دغه لړ کې بېله شکه چې افغانستان او امانیه کوم هغه ورزنګ چې ورته وایي کول شو وایي یا کوم مسیر چې دوی تی کوو، کوم افکار چې دوی سره وو، بېله شکه چې هغه موفق شول. او هغه کوم ځوان ځواک چې پسته حبیبالله خانه راغې قدرت ته ورسېده، د هغې یوه هغه اساسي هیله هم همدا وه چې افغانستان باید بشپړ خپلواک هېواد اوسېږي، سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هېڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بیل شکل چی په وخت کې ډیر لوی نقش درلود په دغه جغرافیا کې د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو لری پرتو هیوادو ته چې ټول د استعمار کې و عملا ډیر لوی مثال شو افغانستان اولنی هیوادو چې د شوروي د روسیې شوروي اتحاد پر رسمیت وپیژنده دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروي اتحاد افغانستان پر رسمیت وپیژنده دا څه نه دا د افغانستان د امانیه دولت وو چې روسیې ته خط ولیږه د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروي ولادیمیر لینین ته چې هغه پر رسمیت پیژندنه وه د روسیې شوروي او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته
د لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ. مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوې جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دریو محاذو کې جنگ سوي دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اګر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځواک ملي عناصر وطن دوست افغانان ډېرې نومونه دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د الحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بلا شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بلا شکه چې د افغانانو سره وه او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلا یې پورته کړې وه د استقلال د راسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې وه، نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به موږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره ډېره مظرفیته، د نظامي او استخباراتي نظر ډېره لویه امپراتوري وه او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسان درلوده چې وروسته متاسفانه ویلی غل تاریخ یې ګواه دی. په هند کې یې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به موږ موفق کېدو، چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور، نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کېږي، داسې ویل کېږي چې راول پینډی یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراري نښې لیدلې.
بېل شکه بلشکل ما مکب ساستو ویلی چیز موک د زوان زواک د امانی زواک دوی هلی تلی د استقلال در اصل لون دپارا دیری جواری وی او دیر لوی تاثیر درو دخ پالا پا هند که ده هند آزادی خواهان آزادی وقتون که هاگا مشرانی پا هوا وقتی پا کابل کیو او کابل سنه پا دیر نگدی رابطه که دی قرار درلو دل او دیر اخبال مبارزه افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلې وې دا هغه انګریز وه چې په دې خلکو یې کوله او ویل شو که چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خوده چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډاډ وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان یې ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادۍ دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس لاس راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته یعنې تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول دننه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچي سقال یا چې حبیب الله کلکانی وایي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم دندې لیدل هم انګیزه ورکول کېدله او هم تشویز یېدل متاسفانه چې وروسته بیا مونږ ناولی پایلې ولیدلې
جانبا صاحب د امانی حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي
چې اوس خو د ننني کوم وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2015 کال پورې موږ کولای شو چې بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا داسې د نن ورځې د واقعیتو ته په کتو اوسېږي خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شام الله وو غازي که هغه محمود طرزي وو که هغه آغلې ملکه ثریا وه که هغه ولی خان دروازه وو او داسې نور دغه د امانیه دورې مخکښ سیاست مداران نو بېله شکه چې د یو خو خو دوی ډېر پاخه همداسې ریښتینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان وو چې تر ډېره بریده د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو دریمه خبره دا ده چې دې کشک نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بېره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زه وایم چې هغه وخت څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي. په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي، اقتصادي، اجتماعي، حتی روانشناسانه شرایطو سره سم. نو فکر کوم چې امانیه باید ډېره توجه کړی وی پاوز ده، او د اقتصادي ژوند ښه والي لپاره یعنی ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی. داسې چې کله ګورې امانیه څه ده چې ډېر بنسټیز کارونه یې کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو. د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو، ډېر مکتبونه رامنځته شول، که اوناسیا وو که زه ګورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته، فنونو سره افغانان اشنا شول، نوې صنایعو سره افغانان اشنا شول، اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو، ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول. یعنی اصلیتوب تر دې له بریده داسې شکلي هغه درلوده، بڼه درلوده، تر څو دا محتوایي اوسېږي. یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی، دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه، د مالداري په اړه، د اوبو د خړوبولو دپاره، د ځمکو د خړوبولو دپاره، یعنې د اوبو د استقصال پروژې هغه کې ډېر هېوادونه حاضر وو چې مرسته مرستل کېږي. شوروي اتحاد و فرانسې وو، ترکیې نه نیولې تر بلجیم وو، اوتریش وو، کوم کوم ځایونه. خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم، وخت به نه وو څه رقم. خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مه کړه هلته څوک نه پوهېدل په دې، داسې نه وو، هلته ډېر پوه خلک وو. خو دا شو ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو؟ ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه، تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي، افکار یې هم ته یې نه یي. صحیح ده چې روبینایي مسایل خو مهم دي، تحصیل مهم دی، زده کړه مهم ده، علم مهم دی، دې کې هېڅ شک نشته. خو کله چې ستا نس تش اوسېږي، په جیب دې خالي اوسېږي، ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري، ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کړي د ستا ماشومان یا د خپله، نو بیا دلته یو رقم د تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي. ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې، او تا ته به دغه زمینه نه یي مثال شوي چې ته یو کار پیدا کړې د ژوند دمرار دپاره، او نه یوازې د خپل ځان دپاره، هغسې سنتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي. نو دې دپاره یعنې ما په نظر، البته بیا هم وایم چې دا هغه ټول واقعیت کېدای شي نه اوسېږي، د هغې ټولنې، د هغه وخت، د هغه زمان شرایطو ته په کتو. خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي.
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته، نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده، په عمومي رخصتي اعلان کړې ده، ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي، او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده. دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي شوي دي چې هر ځل خپلواکي ترلاسه کړي، خوب ساتلو کې بریالي شوي نه دي، او دای ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نشي کړای. د دغو سرګندونو ته که تاسو لاندې سي
دا خو نو جالب سرګندونی دي خپل سرور دي. سرګندونی معمولا تر سرګندونو تر بي د پاتې کی دوی د هتا د استقلال د افغانستان چې اوس په څلور ورځ ټول،
البته جان باس د شمان الله یادونه نه ده کړی، ده لغنه تیر
سي انده وخت چې دوی د څرګندونې همیشه نیم کله د شامان الله خان سره څه دښمني لري، هلته وړاندې تر دې ته احمد شاه بابا سره څه دښمني لري، میرویس نیکه سره څه دښمني لري. یعنی دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي. دی افراطی طالبانیزم عاشقان دی خواهر سرور دی افغانستان تا دی دولت به حیث نگو دی افغانستان تا دی مدرسه بسترگه گو او دی فکر که ایچه افغانستان یا مدرسه را او فقط پکی باید سرون او خورا ورشی سهار ندر مخاما سپاری او ویش او دغه مدرسې ته باید بیگانه پرېنښودل شي. یعنې دوی افغانستان د یو دولت په حیث نه ویني، چون دوی د دوی پوهه نه لري. که دوی د دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نه ځان نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لیلینا د عکس لاندې کښېني چې د الحضرت شاه امان الله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنهیي عکسونه ایښي دي، پرې د لنډې کښېني. دا د هغوی سمبول دی، زما خوښېږي که نه خوښېږي. نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته ړوند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی، وایه چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیات دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي متاسفانه. دغه استقلال دوی نیمایي مني.
مننه. مهرباني. که کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته خبرګون خودلې وي، خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي. را به سوستې پوښتنې ته جانبا صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته، ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
خب ګورې سرور صاحب، یو وخت موږ او تاسو هم ځوانانو کنه نوې نسل ثابت یو ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې، خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي موږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستي او منطقي ګرایي او د دغه شان نه ځان راوکاږي، افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپل معنویاتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول راپیدا کړي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي، متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي، کېدای شي حتی جنایات کړي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی. دوی ته لپاره دېش دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي. دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو د خاطر، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. انعطاف پذیری را پیدا کړي، تفاهم او تسامح، دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا د دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، یو فرهنګي استقلال او ذهني استقلال نه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تک میکیږي، ته به همیشه د یو چا لخوا باید فشار لاندې اوسېږي او نور ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جان باسب، یو جان تشکر، بریالي اوسې، خدای پامان. درنو او ښاغلو اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.